آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کله موکو چینایي انجنیرانو لشپړس کلن چند روسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د کابل د جنوب ختیځ په 30 کیلومتري کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان پلور د غزیدلې سړک د جوړېدو چارې د چهارشنبه پورس پیل شوې. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له یوه دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې ځنډېدلې وې. اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 1.5 میلیونه ټنه مس وي. د دې کان د استخراج چارې به په اوسنیو شرایطو کې پیل شي. که شوې ګټې به یې څه وي، که نه شوې خنډونه څرنګه لرې کېدای شي؟ دې او دې ته ورته ګڼ سوالونه شته چې په خپرونه کې به یې له میلمنو سره وڅېړم. په دې خپرونه کې مو آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو، اسحاق اتمر د پانتون استاد، تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپو ته بلنه ورکړې ده. د دوی هرکلی کوم. او وروسته به د افغانستان د علومو اکاډمي د کوشاني مرکز مشر کاتب خان فیضی هم را سره مل شي. د میلمنو هرکلی کوم. تلاش صاحب په خبرونه کې را سره ده. تلاش صاحب، څه اټکل کوي چې داس ویل کېږي چې ممکن ابتدایي چاری د دې کان یعنی استخراج چاری تقریبا دو کال وروسته پیل شي، تاسو د اقتصادي چارو د کارپو په صفت څه اټکل کوي؟
سلام تاسو ته، ګرانو معظم او میلمنو ته، او د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. د استخراج چاري چې د عینکو په مس د لوګر په ولایت کې پیلېږي، زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي اقتصادي خوځښت ده. په هغه حالت کې چې نسبتا یو اقتصادي او یو امنیتی ثبات موجود ده، چینایان بدون د دې استخراج نه زه فکر کوم چې بل زیرمه لنډمهاله او همدارنګ استراتیژیک او په د وخت د فاصلې سره په اساس بل لار نه لري، په دې خاطر چې دوی درې براور د ډیر اساس او مهم کړي دي. اول براور دی تخنیکی براور دی چې دوی تر سره کړای، دوم براور دی مالی براور دی چې دوی تر سره کړای ده، او دریم براور دی امنیتی براور دی چې دوی تر سره کړای ده. کله چې په یو پروژه کې دا درې براور دونه تر سره شي، نو بیا هغه هیواد ډیره هڅه کوي چې د هغې پروژې پایل او پایله کریډیټ دوی ته ورسیږي. په دې معنا چې چینایان وسنی شرایط ډیر اساس ګڼي ترڅو د دې استخراج ترلاسه کړي، او د دې استخراج پر بنیاد باندې هغه خپل اقتصادي روابط د اسلامي امارت سره وغوړوي، او د سیمایزو پروژو اعتماد تطبیق او باور ته ورسیږي.
مننه تلار صاحب. وروسته جنې ټکی چې اندیشنې ورته شته، هغه یو د امنیت مسله ده. د دې باوجود د یو کتونکي نظر هم لرو، وروسته به په خبرونه کې له تاسو او له اوریدونکو کتونکو سره شریک کو. بل موضوع د تاریخي آثارو ده، په برخه کې به هم نظر واخلم. خو فعلا د دې کان د اهمیت په اړه به د اقتصادي چارو د کارپو آزرخ شافیزی نظر واخلم. حافظی صاحب، څه فکر کوي چې دا کان څومره ارزښت لري؟ ځکه تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې آیا دا کان بیا هم له چینایانو سره په همغه 3 میلیارد ډالرو باندې تړون شوی دی او که نه تغییر پکې راغلی دی؟ که تاسو په دې برخه کې معلومات لري، مهرباني وکړئ. له حافظی صاحب سره مو رابطه قطع شوله.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندې بڼه.
اتمر سپ کتا ستراشم له تاسو به بیا د اقتصاد په ځای دا پښتنه وکم چې په ورته وخت کې افغانستان یو متعادل سیاست ته هم ضرورت لري. آیا که چیرته چینایان په دغه سترو پروژو کې پانګونه کوي، د اروپا او د لویدیځ هیوادونو لپاره به یو اندېښنه نه وي؟
من نداشته برسه تاسه تا جناب حافظی سبت تا تلاش سبت ملمانو تا و طول لیدون کتا سلامونه و نیکیلی. هم دا غوصانه لانجا پسیمه که هم دا اقتصادی رقابتونه دی. دیره زبر زواکونه دی پسیدی چخبل حریفان او دخمنان پی اقتصادی برخه که مارد کی. او خصوصا دا رقابت دی امریکا و دی چینایان ترمیز اوز دیر زیاد جدی ده. د چین سرمایه گذاری په پاکستان که دی اولار یو کمربند پروژه برخه که تقریبا تر دشپیتونه تر سل میلیارد دلار پوریو اغا پروژه اوز ناکامی دو خواتر روانه ده. یعنی اغا توقع چینایان درلوده دی امنیت په برخه که دغا ننگوانی اوز دوی تا متوجه دی دی چینایی انجینران و جنه و دوی باند حمله پا پاکستان که دست خیلی چی دی دوی رقیبان در پروژه نپیدی چی بری علیش. دی بلخانه چین پا ایران که تقریبا تلور سوا میلیارد دلار براتون که شرکلونه که دی سرمایه گذاری دی پارا تعود بر کرده. هم دغا سی پا خلیج فارس که و پا افریقا که چه دغا طول دغا سیمه نا دغا مسیر اوزی. زه گمان کم چه پا دغا برخه که امریکایان جدیدی او دوی امنیتی ستونزی با پیدا که گی پا دغا برخه که پا مخو وقتیم کلا چه پا دوازره وطن کار که چینایان دغا قرار داد واخیست پا اغو وقتیم در امنیتی ستونز و دنور ستونز سرا سرا یک
خوب. اتمرسب مننه پا امدی برخه که دغا دی امنیت تا دی اندیشنی پا برخه که کچم. فرانس پرس سرشانس پخپل تازه راپور که ویلی دی چه امنیت تی وضعیت پا افغانستان که بهتر شویده. لیکن بیای هم دیتا اندیشنش کار کرده چه ممکن پا دغا سروی پروژو بندی زین بریدون وشی او فرانس پرس سرشانس تقریبا دا دو کال مخ که هغه عملیت اشاره کرده چه پا کابل که پاکه 15 چینایان تپیان شوی و لیکن دا امنیت دا اندیشنی پا ارتباط دا زادی رو دا خبر دا سانگی دا چین دا چارو دا متخصیص ریت ستاندش سرگندوانی لرو دا سرار.
تر ټولو لوی خنډ به په افغانستان کې امنیتی وضعیت خصوصا د کان په شاوخوا سیمه کې وي. 14 کلونه تیر شول چې تر دې ځایه راورسېدو چې آخر د سړک د جوړېدو چارې پیل شي. دې ته باید وکتل شي چې د 2008 کال ژمنې چې د افغانستان د مخکینی دولت او چینایانو ترمنځ شوې وي پلی شي که نه شي. زما په اند لا هم امنیتي وضعیت تر ټولو ستره مسله ده. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښایي په راتلونکو دو کلونو کې د مسو استخراج پیل شي، خو د دې کار پیلېدو ته ډېرو چینایي کارګرانو، چینایي انجینیرانو او یو شمېر سوداګرو ته اړتیا شته. لکه څرنګه چې په ګاونډي پاکستان کې ګورو، بېلابېلې ډلې په ځانګړي ډول پر چینایي کارګرانو حملې کوي چې د اسلام آباد پر حکومت فشار راولي. نو دلته دا پوښتنه مطرح کېږي چې داسې وضعیت به په افغانستان کې هم راشي کنه، خصوصا چې کله د عینک د مسو د لویې پروژې په څیر د نورو پروژو لپاره ډېر چینایان افغانستان ته راځي.
Whether that's MSINAC or other big resource projects in the country.
رد ستاندې شو د ازادي راډیو د خبر د څانګې د چین د برخې متخصص د دوو خبرو ته اشاره وکړه. یوه خبره دا وله چې اتمر صاحب تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت په برخه کې اندېښنې شته. په دې ارتباط به وړاندې د تلاړ صاحب نظر واخلم، ځکه چې دوی په کابل کې دي او حالات له نږدې څاري. خو دا بله خبره یې چې د پاکستان مسلې ته هم دوی اشاره وکړه، دا مسله به هم وروسته وڅېړو. خو یوه بله خبره چې آیا دغه تړون اوس هم د 2008 کال د شرایطو په اساس شوه دی او کنه نه شوه، مخکې مې دا پوښتنه له حافظي صاحب څخه کوله. حافظي صاحب، که تاسو په دې برخه کې معلومات لري، دا قرارداد باید په څه شکل شوی وای؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، محترم اتمر صاحب او محترم تلاش صاحب او د ازادي د ژغ محترم اوریدونکو ته. دا قرارداد خو هماغه قرارداد دی، نوی قرارداد نه ده شوی، خو ځینې مذاکرات ترسره شوي دي، ځکه چې چینایان یو سوی تفاهم په دغه قرارداد کې د دوی لخوا مطرح شو. او هغه دا و چې په اواسر کې دوی ژمنه کړې وه چې د ریل کرښې جوړوي او تر کانه پورې د چین څخه او بیا د کار از خطر افغانستان بادر ترخه مکوری ولی دوی بیاروست دقیقه از خپشاش وال وجده نکن او پاین زمان که تا سوا میلیون دلار دوی ویلی و چه مگا توفی پایست به تدریجی توگا افغان دولتی وکو و یا دو گشته قسطونه ورکل بیاروست ور نکن ولی نه دا اقتصادیت نده نو پر صورت قرارداد ما قراردادی شاید زینی تعدیلات او نور اضافی تفاهمات بکره غلی ویدی چینایان پا گرده
ویزی سه بو بخشه ما مخی بخبروانه که هم دیت اشاره وکلا فرانسپورت ساشتان چه راپورت لری پا حقی که ویلی دی چه دمی پا میاشت که پا نده که پا بیسار دول دمیسو قیمتون الورد شوی دی او پا دی راپورت که دا خبر هم شوی دا دا ای آی تکنالوژی لپراخی دو سره او دا برقی موتر رو لزیاتی دو سره د دی اچانس په باور دا امکانات شته چې د مسو قیمت په نړۍ کې ډیر اهمیت پیدا کړي نو فکر کوي چې په دې قرارداد کې دا پخوانی قرارداد کم د سی څو کچرته د مسو بای زیات شي ممکن په قرارداد کې څه تجدید نظر وشي په قرارداد باندې
اول خو دا ویل غواړم چې د خپل د مس په هغه وخت د قرارداد کې دل په 2000 کې په بیساري ټوګه د 2500 ډالر څخه تر 9000 رسیدلی په دې خاطر شنایان دی لیوال ول هلته کاناډایي کمپنی هم قزاقستاني هم نور نړیوال کمپنی زیاتې وي خو دوی ډېر ښه وړاندیزونه وکړل په دې خاطر قرارداد دوی ته ورکړل شو او څو کاله بیا قرارداد د مس قیمت را وغورځېد تقریبا 6000 ډالر ته راټیټ شو اوس مهال تر 10000 څخه هم بیا زیات شوي دي او لا پسې زیاتېږي لکه چې تاسو فرمایل د برېښنایي موټرونه مخصوصا در تسلا و در تخوضا و دیمان رو تا دیر زیاد شویدیم و پا دی خاطر چنایان هم خپل گرچی پوزی گرزید او پا قرارداد که دقا سه چی قیمتون رو لورشی یا تیت چی و آقا که دوی یا فیصدی لری دی فیصدی بربنست افغانستان تا یا برخورکی چی نرخ لورشو او قیمت دی فروش زیاد شو دی هم آقا فیصدی بربنست افغانستان تا نوسو برکولکی منطقه کچیر دا تولید پیلشی او په عین زمان کې یو دقیق نظارت شتون ولري ځکه چې یو تجربه خوده لیدي چې په ځینې ځایونو کې دوی کاست اف پروډکشن یا قیمت تمام شو د تولید زیات خي مثلا په دغه وطن ګروپ سره دوی یو شرکت درلودل په امودریا کې دا ځینې برمی دي څه دي کیندل لپاره په مارکیټ کې $30 او $30000 چارج کړی و ذات باندې او پاره کې بیا وطن ګروپ اعتراض وکړل او اعتراض یې مسترد دی تاسو ته یعنی اوس پر بزیشن لندن کې دا داوا شتون لري او په هر صورت کچیر یو دقیق نظارت شتون لري غیر مستقیم چوګه د هر عمر چې قیمت دی نه زیات شي د چینایي شرکتونه بیا یعنی بای کنټرول شي او خپل د افغانستان حق باید ځینی واخیستل شي کنه دوی په خپل خوخه دا نه وي
مننه حافظی سب آزادی سبو که پرورام تاسو پا منزنی سب دولش پجنوی پول افغانستان که ورید اخبرمونه تاسو پا فیسبوک پشوانده برنه هم کتله شه موضوع مو دا لوگر دا اینکو دا مستکان دا استخراج دا چه دا دی ابتدائی چاری روان اونه پیل شوی دی با اخبرمونه که مو دا پانتون استاد اساق اتمر دا اقتصادی چارو کارپو آزرخ شافیزی دا اقتصادی چارو کارپو تاج محمد تلشتی اولانی با پخبروانه که هسته وکلو چه دا علوم اکادمی دا کشانی مرکز لمشر فیزی سر هم رابطه تینگه کلو و لاغوز چخه دا دی کان دا باستانی اثار پا ارتباط معلومات ترلاسه کلو
آزادی پا چپو کی پروگرام دا ماشام لعوو تر اتو بجو پا جوندی بنا
تلاش سب مخکمی دا خبره کوله چې امنیت تزین اندیشنی شته او تاسو په افغانستان کې اسی پرې برخه کې که ستاسو نظر وخل
فکر کومه چې د امنیت په اړه باندې ډیر زیات کار سوای ده خصوصا په دې اړه باندې چې موږ وکولې سو مختلف پروژې او مختلف قانونونه د افغانستان په جغرافیه کې استخراج او حتی پروسسي د دې خبرو به تاسو هم اوریدلی وي حتی مختلف بډینګونه یا مثلا د طالبان سی وی دي او اولویت هغو شرکتونو ته ورکړل شوی ده چې په افغانستان کې فعالیت لري تر څو خصوصي سکتور ته په واقعي توګه حکومت لاس ورکړي او راپورته کړي تر څو د افغانستان په اقتصادي تحرک کې رغنده رول ولري. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې په امنیت کې د لوګر جغرافیا ته په کتو سره، البته زه یو امنیتي مسول یا څېړونکی نه یم او دا مې مسلک هم نه ده، خو د لوګر جغرافیا ته په کتو سره د لوګر خلکو غټترینه قرباني د اسلامي امارت په نظام کې ورکړله. ولې؟ د دوی فکر او آیډیالوژي او تصورات اکثریت د اسلامي امارت د نظام سره جوړ او مشابهت او تطابق لري. اوس دا کان هم په دغه نقطه کې پروت ده، لوټه لوټه او تیږه ونه را دره او غر غر. د لوګر خلکو او د لوګر اوسیدونکو او د دغه جغرافیا خلکو، هغه خلک چې د نظام سره مشابهت فکري زیات وو، فکر کوم چې په دې امنیت په ستلو کې که اسلامي امارت غش وکړه، دوی به په سترګو دا موضوع وویني او په ډېر لوړ قیمت به د دوی امنیت وساتي.
مننه تلار صاحب، مننه.
دا د ایدیالوژي مسله وه. د بل اړخ ته د بل دینی وظایفو ته راځم. کچیرته اسلامي امارت په دې باندې غږ وکړي چې د دې مسله اقتصادي ده او همدارنګه غواړو چې بیا رغونه او لوی اقتصاد تامین کو، نو په دې کې مرسته وکړي. زه باورمند یم چې د خپلو غواو شیدې او مستې به هم ځینو کلیو څخه راووزي او مختلفو خلکو ته به ورکړل شي تر څو چې مرسته ورسره وسی او کان په شفافه سمته بلای تخنیکی موضوع ده، که تخنیکی موضوع ماشینری او نور مسائل ته فرق
دیته به وړاندې راشو، تخنیکی مسلې ته به وړاندې راشو. تلر صاحب مننه. د امنیت په برخه کې البته لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، په پاکستان کې د چین پروژې په ټپه درېدلې دي او یو علت او بنیادي علت د امنیت مسله ده چې د پاکستان صدر اعظم چې یو تقریبا دوه میاشتې مخکې چین ته سفر کاوه، هغه وویل چې په چینایانو باندې افغانان حمله کوي او دا تورې پوری کړی و. اتمر صاحب، دلته دا د امنیت په ارتباط باندې هغه اندېښنه چې تاسو د خبرونې په پیل کې دې ته یو اشاره درلوده، فکر نه کوئ چې د نړیوالو قوتونو سیالی هم ممکن کله ناکله د ستونزو سبب شي؟
زما باور هم دغسې دی. ګوره، خپل افغانان په امنیت کې د پروژې سره کوم مشکل نه لري. زه داسې فکر کوم دا د هر افغان هیله ده چې دغسې لوی پروژې، دغسې لوی معدنونه استخراج شي او هغه افغانانو د هغه نه برخمن شي، د دوی په اقتصاد باندې، د دوی په روزګار باندې دغه پروژې تصویلي کړي. موږ دغه هیله لرو چې کاشکې دغه پروژې بریالی شي، خو واقعیت دا دی چې دغه رقابت افغانان نه کوي. یعنی هر افغان ولو په هر فکر او په هر ایدیولوژي چې دا فکر به دې سره پیدا نه شي چې دغه پروژې ته دوی امنیتي تهدید مخامخ کړي. لکه چې څنګه د لوګر خلک د دې نه پلوي کوي، همدغسې ټول افغانستان د دې نه پلوي کوي. خو متاسفانه چې دغه رقابتونه د نورو قدرتونو د خوانه دي او دا په عمومي امنیت پورې هم دومره اړه نه لري. په اوس وخت کې عمومي امنیت په ټول افغانستان کې ټینګ دی، لیکن د خراب او تراب گذار واقعیت داشته دی. دې نه بعد موږ منکر نه شو او موږ چې کله امنیتي تهدید وایو، دا همدا معنی لري چې دغسې ډلګۍ به راشي، یو تخریبي عمل به ترسره کړي، یو ترور به ترسره کړي چې دغه کار ودرېږي، یا دغه خارجیان یا چینایان چې دلته کار کوي دوی تهدید کړي. په هر صورت زموږ هیله دا ده چې دغه ونه شي، خو د امنیت له پلوه دغه اندېښنې شته دي، ځکه چې دغه رقابت روان ده په نړۍ
کې
اقتصاد د غوړولو پر ضد.
مننه اتمر صاحب. حافظي صاحب، مخکې چې تاسو دا خبره کوله چې چینایانو په 2008 کال کې دا ژمنه هم کړې وله چې د ریل کرښه به تر تورخمه پوری واشي. څه فکر کوئ چې د پاکستان امنیت ته د اندېښنو له امله چین چې په پاکستان کې خپلې پروژې درولې دي په هغه حساب لدې لاس اخیستی دی او که نه په دې قرارداد کې له افغانانو سره ځینې تغییرات راوستي؟
دا تصمیم دوی خو مخکې د پاکستان د جنجال څخه و. دوی یعنی لګښتونه یې وویل چې افغانان پیسې راکړي موږ به دا کرښه وباسو. حال دا چې په اوسه کې دوی ژمنه کړې وه چې مونږ دا د یو ډالۍ په حیث یو تحفه په حیث افغانستان ته یې ورکوو. په همدا خاطر دا قرارداد دوی ته ورکړل شو او دوی ګټونکي وشمېرل شول. بیا دوی په شا شول وویل چې مونږ دا نه کوو، اقتصادیت نه لري او دا څه پورې اړه نه لري د پاکستان ماضري سره چې اوس پیدا شوي دي هغې سره پړاو نه لري.
حافظي صاحب وبخښئ، راپورونه وایي چې د دنیا د مسو تقریبا 50% هغه مواد چې نړۍ ته صادرې شي او مس پکې کاری شي تقریبا 50% چینایان صادروي او چین خپل ډیر مس لري. د همدې له خاطره، البته دا د شک تیوري په اساس خبره ده، د همدې له خاطره له 2000 کال راورسه چینایانو دغه پروژه و هم ځنډوله. احتمالا کېدای شي چې دا ځلې هم ممکن دوی و ځنډوي. څنګه په دې برخه کې که ستاسو نظر واخلم؟
او چینایان د مارکیټ د تقاضا پر بنسټ خپل مال ارزکی دونه نه ارزکوي چې قیمتونه راټی شي. د تقاضا سره برابر دوی په لوړ قیمت یې غواړي چې د مس خرڅ کړي. دا رښتیا خبره ده. دوی قزاق مس هم رانیولي دي چې د قزاقستان مس دي او دوی مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې دا استخراجول او پروسس کول، کارخانه سره او کان ټول شیان رانیولي دي. دا د چا او قزاق مس د چینایانو په واک کې دي. د نور هیوادونو د تاجکستان او د نور هیوادونو مس هم د چینایانو لخوا اخیستل شوي دي. دوی دا ټول تقریبا مونوپلی خواته روان دي، هم په لیتیم کې او هم په مس کې چې دا دوه عنصر د نوې ټکنالوژي لپاره دي او ډېر اهمیت لري. دوی په دې باندې ډېر هلې ځلې کوي چې دا ترلاسه کړي، مخصوصا په دا منطقه کې او په تیر بیا په ګاونډي هیوادونو کې. تقریبا ټول د ګاونډي هیوادونو مس د چین په واک کې دي. نو دا په دې خاطر دي چې دا قیمت چې دی وغوړي بیا کولی شي چې مال نفوذ وکړي او په ما قیمت خرڅ کړي.
مننه حافظ.
اوس د دوی د مونوپولي او برخه دا چې اوس استخراجي یا سبا استخراجي مقصد قرارداد ورسره شته دي او زور هم ورسره دي.
مننه تلاش سپ تاسو مخکې د عینک د مسو د کان تخنیکی برخه ته اشاره وکړه چې بیا ما ستاسو خبره قطع کړه. په دې برخه کې تاسو څه توضیح غوښته سواری کړئ؟
خبر صاحب، زه فکر کوم چې کله چینایانو د ابتدا څخه د تخنیکی په برخه کې سروې وکړله، ډیزاین یې وکړو، ټیم یې ورته راوله، ژای براور دی وکړو، دا د پروژې دا معنی ورکوي چې دوی ته په واقعي توګه هغه ټکنالوژي چې دوی سره ده او هغه تجربه چې دوی په منطقه کې لري، نو بیا د دې کان ګټونکي بل څوک نشي کېدلای. یوه مسله. دومه مسله، د امریکا حضور په افغانستان کې نظامی، استخباراتي او ملکی د دې اصلي باعث سو چې ونه سو کولای د دې استخراج عملا شروع سي، په دا خاطر چې امریکا د افغان د چین د هیواد سره په اقتصادي غټو لویو پروژو کې حضور داشته په افغانستان کې لوی خندو او دا خندونه امریکایانو او د ناتو په مرسته په افغانستان کې جوړول او نیو کوشل چې دومره غټو پروژو ته چینایان لاسرسي پیدا کړ. نو اوس چې کله تخنیکی مسائل ټولو چینایانو څېړلي، هر څه دوی ته معلوم دي، لازمه ده چې یو قوي اقتصادي او استخراجي پالیسی د غټ کان ته جوړ شي او په قرارداد کې هم داسې تعدیلات رامنځته شي چې د افغانستان په اقتصاد باندې ډېرې مثبتې اغیزې ولري او دا تعدیلات تر 100% په حقوقي قراردادونو کې د افغانانو د نړیوالو حق ده او دا حق څوک نشي ترې سلبولای. نو کله چې 100% لوبه ته په اقتصادي پروژه کې د ځان په نفر اثر خوي، مهارت مسلکی توپ تعود او مدیریت غواړي دا څلور فاکتوره
تلار سب او بخشي پامدې برخه کې فکر نه کوي او بخشي پامدغه برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړې مسلکی توپ او مهارت فکر نه کوي چې په دې برخه کې پاتره غلي
کپاتیو دغه مشروطی اطلاعنامه باید په کامیابی اطلاعنامه بدل کوولې کافی تجربه د پخوا څخه لرو کبه پاتې راځو متاسفانه بیا د ملت په اقتصادي لوی برنامو کې یو خیانت او پاتې راتک بیا دوباره پښیمانی نه لري د تاریخ بیا تکراریږي نه ډیر جدي او ځیرک باید اوسو
مننه تلارسب د مست عینکو د کان په ارتباط یو اندیشنه چې له 2008 کال را پدې خوښته او وا هغه د تاریخي آثارو موجودیت ته هلته کاتب خان فیضی د افغانستان په علوم اکاډمي کې د کوشانی مرکز مشر د ټلیفون لاله را سره ده دوی په دې برخه کې چیرنی هم کړی دی او په دې برخه کې کار هم کړی دی د عینک د مست د تاریخي آثارو په برخه کې فیضی سب دغه آثار یو برخه منقول آثار وو چې یو وخت د پوتیر جمهوریت نظام کې هغه د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شوی وو آیا نور منقول آثار هم شته په دې کان کې او بیا به د غیر منقول تراشم
تشکر ما سلام و سلامات خود به شنوای محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم با کتابخانه فیضی است موضوع کنیم افغانستان و به ارتباط از این آثار منقول به موزیم ملی انتقال شده و آثار غیر منقول مثل استوپا و معابد و دست ساختمان ها در خود ساحه مسینک تا کنون باقی مانده است و بعد تا این که باستان فراسا از سال 1388 افراد شروع کردن و تا سال 1400 ادامه پیدا کرد و آثار که غیر منقولت در ساحه فعلا حفظ است و در پوشش است و اید پوشش کردن بخاطر از این که سر عمله بینه
فیضی سب دقا آثار ستاسو پا باور دیگه متخصص به صفت بندی چمره ارزشمندی
این آثار باستانی از نظر ما بسیار با ارزش و با اهمیت است چون با باستانشناس و یک قرچه تیکر هم با ارزش است این آثار نمایندگی از فرهنگ، کلتور و عنعنات مردم گذشته ما را میکنه و این آثار در یک نقاط بسیار استراتژیک در مسیر راه ابریشم قرار داره و از اهمیت تاریخی برخوردار است و در این آثار قدامت تاریخی از این بر میگرده حتی به دوره برنز یک تعداد آثار است و آثار از این پیداش است که مربوط به دوره یونان باختر است و زیادتر آثار که در اونجا موجود است مربوط به دوره کوشانیا و بعد از کوشان میباشد
فیضی سب دغه آثار تقریبا څومره دي یعنی مثلا که چیرته څوک وایي چلته دي بودایي دورې یا مثلا تاسو د برونز دورې حتی برونز دورې ته اشاره وکړه یفتلی دورې ته مو اشاره وکړه فرضاً د مختلفو دورو څومره آثار هلته شته یا واټکل کې وکړي
ای آثار تو اتکل تقریبا بیش از 30-40 استوپا زیادتر است مقابل است مثلا از ساحات نمرگذاری شد از 0-1 تا مثلا تا 0-60-65 که در تمام از همین کود گذاشته شده توسط باستانشناسا در همه از این آثار موجود است اما آثار غیر منقول مثلا استوپا هاست بعض ساختمان هاست و بعض مجسمه ها موجود هست میباشد
فیضی سب دا پشتن بام لطاس وکم به بیرت دای نور بحث تراشم په دغه استوپی یا دغه هلتا مجسمه او داشتن چې هلتا شته دا نازکی دی یعنی مثلا که چیرت هلتا با دغه کان که چیرنی او سپرنی پیل شی آیا د ماتیدو خطر زیاد دی کسا هم اوس ویل کشی سی تونلون با هلتا باشای
و قراره که نشست ها بین وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و موسسه چینایی یا کمپانی ام سی سی قبلا صورت گرفته بود اینا به تفاهم رسیدن که ما با آثار صدمه نمیمانیم که صدمه ببینه نظر به تعهدات که واسه کمپانی ام سی امرای وزارت فرهنگ کردن یا باید آثار صدمه نبینه و شاید در جریان بعض انفجارات شاید بعض آثار تخریبات صدمه ببینند اما به شکل تکنیکی اگر بسیار پیشرفته باشه شاید صدمه نبینه این موضوع تکنیکی است در این مورد هم نمیتونم قضاوت کنم به خاطر از اینکه به اونجا آثار بسیار زیاد است مثلا استوپا بسیار کلان است انتقال شاید بسیار مشکل باشه و مصطفی اگه خود رضای گپا باشه میشه که بشر تکنیکی متخصصین را انتقال کنن، اما محمد که بزرگ است من فکر میکنم اونا قابل انتقال نیست، این را شاید بخش تکنیکی از اونا یک چیز در نظر بگیرن.
فیضی صاحب ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکو په خبرونه کې را سره د اوریدونکو په واخلم بیا بیرته نور بحث ته مخ کړو. مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروگرام دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیبر فتا او استاد د خدای ورن منو او د ازادی رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. استاد منظم اوریدونکو چې تاسو د ابل ولایت شاجول ورسول
حاجی صاحب شور اخلي په خیر راسي مهرباني وکړه.
مننه یو زنګری سلام تګریش کې نارنج کا کو توایم کوم سپینځره ده بس او بل نو موږ به پر دې باندې یو نظر ورکړو. یو یا دوی پښتنې لرو نظر مو ده چې موږ ډېر خوشحاله یو چې یو نیمه د سیدې راډیې په دې خو زموږ په وطن کې الحمدلله دا سکان د کار پیل شروع شو، متدارکات او فرقان او بلکونه دا شان جوړیږي. نو نه یوازې دا چې زه خوشحاله یم بلکې د افغانستان ټول ملت خوشحاله ده. دا به د افغانستان په اقتصاد او د کارګرو د پاره کارونه ټول کارونه پر مخ لاسي خدای دې شکر زايده او خدای دې وکي سم ورکهونه هم وشيزي. او مستنه مل محترم مل منوزه خي وپستنه خدای دې آیا د قرارداد خو دې چین سره سويد په دې کې د تاریخي اثر راوخيزي دا به د چا کیږي د هم کڅم په خبرونه کې به وي سوي د تاریخي اثر راوخيزي دا به د چا کیږي د قیمت دې چا یو څوک په خوند کې. او بل پښتنه نه ده آیا په څونه وخت کې به د کان عملی باندې به غوړه کې یاندې د کار به برابر شي چې راوخیږي او د کار پرمیسو پر د کان باندې شروع شي. او یو هیله د تاسو په بل هم لرم مفکواري واري مو یلی چې کله منځنۍ څپې د ولې شپه سو شپږ نیو په څنګه یو یو څلور متره یا نه څلور متره لنډه څپه په لکه مستو واره پیشنهاد کړی ده. ولو که زه ښه برابر رادیو لرم زه د رادیو معتاد او ښه رادیو لرم د شپې او منځنۍ څپه ډېره قوي رادیو غواړي ځکه چې دا په هوا کې نه راځي دا پر مځکه باندې له چک جمهوریت راځي. نو زموږ دا هیله ده چې زموږ دا درخواستې ومنئ. په بعضې ځایو کې شکایتونه کېږي ستاسو رادیو مطلق نه اورېده کېږي. مننه.
مننه حاجی صاحب توخه. البته د باستاني آثار او لرغون آثار په برخه کې شیبه مخ کې د افغانستان د علوم اکاډمي د کوشاني مرکز مشر کاتب خان فیضی څرګندونی درلودي د استخراج د پیل په برخه کې احتمالا حافظی صاحب اټکل کوي چې لکه څنګه چې ویل کیږي چې ممکن په دوه کال کې ابتدایي استخراج پیل شي. آیا فکر کوي چې دا سپوش
دا خو د چینایانو ارادي پورې لري که چیرې هغوی خپل ماشینري انتقال کړي او ژمن اوسي او پانګونه وکړي دا ممکنه خبره ده. که دوی بیا وزندي لکه پخوا بیا کارونه پر مخ نه ځي.
خو حافظی صاحب محترم دلته همغه سوال بیا هم شته، آیا چینایان دا نیت هم ممکن ولري چې دا چارې وزنډوي؟ حافظی صاحب زما سوال مو واخیست. فکر کوم لافیزی صاحب سره مرابطه قطع شو.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اتمر صاحب له تاسو ته راشو، څه فکر کوئ چې چینایان ممکن هم د سکار و کې البته د ډېر احتمالي خبره ده ځکه چې په 2008 کال کې مخکې ما اشاره ورته وکړه ځینې کتون کې هم دا وایي چې چینایانو ځکه د کان استخراج وزنډاو چې دوی غوښتل چې خپل مس خارج ته صادر کړي او بیا یو وخت په دې باندې هم کار شروع کړي. اتمر څه؟
بله، اول خو دغه ډېر یو داسې پروژه ده چې ډېر سرمایه دې باندې لګېږي، بل مسائل او تجهیزات ډېر سخت دي. یعنی د هغه انتقال او د هغه نصبول او د هغه د کار پیلیدل دا داسې اسانه خبره نه ده. بله خبره دا ده چې آیا واقعا چینایان دغه اراده او نیت لري چې صرف نظر د سیاسي مسایل نه دوی په دغه باندې تمرکز وکړي چې دغه کان را وباسي او هر څومره زر چې کیدی شي دغه کان بهره برداري ته وسپاري. که موږ وګورو مثلا د ټاپي پروژه، د ټاپي پروژه د ډېر وخت نه شروع او په هغه وخت کې جمهور رئیسانو د دې درې هیوادونو لاړل هغه افتتاح کړ، لیکن تر اوسه پورې ټاپي پروژه کار پیل شوی نه دی. همداسې یو
اتمر صاحب وبخښئ، د ټاپي پروژې په برخه کې خو څه ښکاره ویل کېږي همدا داسې د افغانستان په خاوره کې په تېرو کلونو کې امنیت نه و، اوس غټ مشکل د پیسو انتقال دی او بل د یو هیواد موضوع نه ده، هم ترکمنستان پکې شکل لري، هم افغانستان، هم پاکستان، هم هند او بل خواته حتی ایران هم د ځینو راپورونو له مخې په هغه پروژې خوشاله نه دی، ځکه چې هغه غواړي چې پاکستان ته خپل ګاز انتقال کړي. که
څرنګه یقینا همدغسې دی چې تاسو ویل، دلته هم دا دی. اول دا چې د دې پروسس دننه په افغانستان کېږي، که د دې پروسس بهر شي دا خو اول خو دا معقول نه دی چې د دې پروسس بهر شي، او که پروسس هم دلته دننه په افغانستان کې کېږي دا یو لوی ماشینري ته ضرورت لري، تاسیسات ته ضرورت لري، فابریکو ته ضرورت لري، هغه د پروسس ماشینونو ته ضرورت لري، او د هغه نه بیا د انتقال مسله ده. تاسې دغسې مس مثلا تاسو په موټر کې انتقالولی نه شئ، د دې دپاره د اورګاډي پټلۍ ضروري دي چې دغه د کوم ځینه راځي او چیرته ځي، لکه چې مخکې حافظي صاحب ورته اشاره وکړه چې دا خو دوی منلی وو چې دغه به تر تورخمه پورې دغه پټلۍ به دوی غځوي، او نږدې لار هم زه فکر کوم تر تورخمه پورې به وي. نو بیا د تورخم نه اخواته هغه تعهد موجود دی چې لکه نور دا تجارتي توکي موږ ته بیا په راتلونکي کې څه مشکلات پیدا نه شي. دغه ټول هغه مسایل دي چې باید مخکې تر مخکې نه د دې سروې وشي او مطالعه وشي، او په دغه برخه کې باید مخصوصا چینایان صادقانه عمل وکړي، ځکه اوس چین هم داسې یو هیواد دی چې هغه کنټرول کیفیت دومره ښه نه دی. یعنی اوس په ټول نړۍ کې چې تاسې وګوري چینایي مالونه د ډېر کم کیفیت نه بیا تر ډېر جګ کیفیت پورې دي، یعنی دی کې هم مشکلات موجود دي. په دا چې دغه معدن لکه چې مخکې ویل کېده، اوس داسې ښکاري چې دغه ذخایر ډېر دي د هغه څخه چې اټکل شوی. مثلا دوی ویلي وو چې یولس اشاره پنځه میلیونه تنه دلته د مسو ذخایر شته دي، اوس داسې ویل کېږي چې دا ذخایر څو چنده ډېر دي، او دا هم ضرور دی چې هم د افغانستان حکومت هم چینایان په دې برخه کې د سره خپل ارزیابي د سره کې وګوري چې سروې وکړي او وګوري چې په واقعیت کې دغه ذخیره څومره دی، دغه کان زمونږ څومره ظرفیت لري.
مننه اتمر صاحب. حافظي صاحب اوس فکر کوم سره اورو، تاسو که څه هم مخکې د چین په نیت کې یو څه شک څرګند کړ، خو بیا هم آیا فکر کوي چې چینایان به دا پروژه وځنډوي؟
ما از وکړ چې دوی که وغواړي اراده ولري کولی شي، ځکه چې
حافظ صاحب محترم ډېر زیات وبښئ، فکر نه کوي په قرارداد کې داسې شیان نه درج کېږي چې دا پروژه باید په دې شکل په دې شکل په دې شکل مخته لاړه شي؟
او تقسیم اوقات په دغه پروژه کې ډېر دقیق نه و. په پروژه کې نیمګړتیاوې شته په دغه قرارداد کې، ځینې سوی تفاهمات په دې خاطر رامنځته شو چې صراحت شتون نه درلودل، په حقي اسنادو کې باید هم هر شی واضح. مثلا دا چې کله دا پیل شي، کارګران د کوم ځای څخه وي، انجینیر د کوم ځای څخه وي، لوکل کارګران څونه وي، د محل منطقې سره دوی څه چلند باید وکړي، دا ټول مسائل باید په شفافه توګه پکې درج وي. اما ځینې ابهامات وو، ځکه چې دا اولین قرارداد لوی قرارداد د افغانستان وو چې کېدل، او نوی افغانستان جوړ شوی وو او د مذاکرات خو 2018 څخه پیل شو او پس له انتخابات یو کال تیر شوی وو چې یو سیاسي بستر او حقوقي بستر ورته جوړ شو او په دې خاطر باندې بین المللي قراردادیان دلته افغانستان ته راداخل شول او غوښتل چې کارونه راواخلې او چینایان هم په همغه جمله کې داخل شول او ډېر پچتکی سره او نیمګړتیاوې په هغه کې شته دي باید بېرته له سره کتنه وشي اما دلته مشکل دا دی چې اوسنی حکومت نوی قرارداد نشي کولای ځکه چې د ملل متحد د قوانینو له مخې او بین دول اقتصادي حقوق پر بنسټ باید په اول ګام کې دولت په رسمیت پیژندل شوی وي تر څو دا قرارداد له سره وکړي او په عین زمان کې دا قرارداد په ملل متحد کې بېرته له سره ثبت کړي اوس خو افغانستان د ملل متحد په دننه کې هم استازیتوب نه لري نمایندګي نه لري اوسنی حکومت د افغانستان په دې خاطر دوی یوازې تعدیلات یا مثلا زمایم او ځینې مشورتي کارونه کولی شي او بنسټیز حقوقي بدلون پکې نشي راوستلی
مننه حافظي صاحب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه تلاش صاحب په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې تعدیلات او زمایم په دې قرارداد کې زیات شوي دي او کنه
شیبر صاحب مختله ده چې تاسو سوال ترې سم وقاله مې ولاند او تبصره د چنایانو د قرارداد یا د زندول په اړه درته ویم
مهرباني
چنایان کولای شي په دریو شرایطو کې عقب نشینی وکړي یا شاته ولاړ شي اول د اسلامي امارات سره مطلق اړیکې خرابې شي سیاسي او اقتصادي شاته کوي دوم کېدای شي د دوی مالی امکانات محدود شي او ونه شي کولای شي دا برنامه پروژه سپورټ کړي دریم کچیرته امنیتی تهدیدات د امریکا لخوا نه فوق العاده زیات سو لام په وای فضا کې بیا چینایان شاته کوي دغه درې احتمال دي چې چینایان باید دا پروژه ودنډوي بل بانا اقتصادي نسته اوس راځي ساسي سوال ته زه فکر کوم کچیرته تعدیلات او یا زمایم چینایان ونه مني اسلامي امارات ته اجازه نه ورکوي او د دوی د اقتصادي پالیسی سره په ټکر کې راځي او مشت نړیوال تجارت په اساس باندې او د نړیوال محکمې په اساس باندې هغه غټ قراردادونه او سیمهیز قراردادونه چې و هواد سره او د دوه هوادو سره تړون لاسلیک کوي الته مشروعیت پیدا کوي شو اوس بیا دا موضوع سیاسي ته د اقتصادي څخه ووزو اما د پداسې شرایطو کې اسلامي امارات کولای شي چې د زمایمو په اړه باندې او د 10% د قرارداد په تعدیلات باندې د دې لاس خلاص ده چې تغیرات کراولي اما لابد امر غلدنه پورته نشي کېدای
مننه
تلرسب سیاسي موضوع ته ورته
بله مننه تلرسب اتمرسب د مخکې شافیزي سب کوم موضوع ته اشاره وکړه چې د سترو قراردادونو په ارتباط باندې د یو حکومت مشروعیت په نړیواله سطح هم مهم دی په دې برخه کې تاسو نور څه توضیح ورکولای شئ
افیزي سب ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه دا ډیر مهم دی لکه څنګه چې اوس دا قرارداد مثلا د دې سقف د قرارداد څومره ده یعنی رسولوی پنګونه ده چې دا ضرورت لري د ملګر ملتونو د تایید لپاره نو که داسې بیا دا یو ستونزه رامنځته کولی شي او زه داسې فکر کوم چې طالبان او چینایان باید دغه مسایل پوره مطالعه کړی او په دغه قرارداد کې په نحو د انها دا ځای پزن شوی ځکه هغه کیدای شي یو مانع د دې د پلي کولو دپاره رامنځته شي
مننه اتمر صاحب د دې خطر چې د خبرونه یو څه راغونډ کو تر اوسه پورې مو په احتمالي خبرو باندې هم بحث وکړو حافظي صاحب کچیر ته دغه کان په هغه شرایطو چې په 2008 کال کې قرارداد شوی وو ځینو شان ته تاسو اشاره وکړه لکه د ریل پټلۍ او د شان تریل رشي وی دي لیکن په دې هغه شرایطو باندې چې اپاتې دي کده قرارداد تطبیق شي او استخراج پیل شي د وکاله وروسته ګټه به شي
او په ډیری ګټلري کچيري مونږ خپل دي حق او ګټو څخه دفاع وکولې شو او پرلپسي سارنه وکړو او اجازه ورنه کو چې مونږ حق ځای شي په قرارداد کې 302 میلیون تر 300 میلیون په هغه خوانی قیمتونو سره زمونږ ریالیټي یا حق الامتیاز دی چې هر کال ځینې اخلو و دوام دا چې دلته پروسس ابتدایي پروسس هم دلته کیږي چې دلته کیږي د کار ځای د کار پیدا کیږي او بل قراردادي شرکتونه هم دلته کېدی چې دخیل اوسي ځینې خدمات ترسره کړي هغوی هم د اقتصاد د رونق لپاره ګټور تمامیږي بل دا چې د اولین ګشت لپاره د افغانستان یو ستر پروژه په عملي توګه رامنځته کیږي او د افغانستان اهمیت او یو منبع مشروع د عاید افغانستان لپاره راځي او د افغانستان مس یعنی مید ان افغانستان په دنیا کې ځای پیدا کوي او دا زموږ جیو اکانومیک اهمیت زیاتوي او په یوه زمان کې بین المللي اعتبار زموږ زیاتوي هغه مخکې ما طرز وکړل داسې دي چې قراردادونه کیدی شي چې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شي د هغه د حکمیت لپاره یا منازعات پیدا شي د حل منازعات تجارتي لپاره دلته په بین المللي توګه ځینې محاکم موجود لري او ځینې حل منازعات تجارتي ځایونه شتون لري مثلا اربیتریشن د لندن دی اربیتریشن د فرانکفورت دی اربیتریشن دی د حل منازعات د پاریس دی روم دی راسل اقتصادي محکمه ده کچیری د افغانستان سیاسي بستر او مشروعیت وجود نه لري په د منازعې په حال کې یوازې زه چینایان کولې چې چالتہ زمون پر ضد اقامت داوی وکړي مونږ حتی حق د دفاع او حق د حضور حالته نه لرو په دې خاطر باندې دا خطرناک ده او په دې خاطر زه وخت څنګه کوم چې د اقتصادي ودې لپاره افغانستان ضرورت لري چې یو سیاسي مناسب او مشروع بستر باید ولري چې په دننه او په بهر کې د افغانستان د خلکو د حق څخه په بشپړ توګه وکول شي دفاع وکړي
مننه حافظی صاحب تلار صاحب د حافظی صاحب خبرې کړه هم تاسو تل دا ټینګار کوي چې سیاست ته بنه زور یوازې په اقتصادي برخه کې تاسو پښتنې کوي لیکن په ځینو مواردو کې دا سره تړل کیږي لکه دغه موضوع څه فکر کوي چې په همزمانه لدی سي چې دغه کان استخراجي شي او افغانستان ته ګټه حافظی صاحب توضیح کړي دغه بل اړخ هم په کار ته شي هڅه ورته وشي تلار صاحب
دا یقیني خبره ده بالکل در سره موافق ما او توافق در سره کومه کچیر ته موش سیاسي بحث په نړیواله کچه په اقتصادي پروژو کې په نظر کې ونه نسو متاسفانه خاندونه زیاتی شي کڅو فاکتورونو کې اول د پیسو په ترانسفر کې د انتقال کې دویم د ماشينري په انتقال کې دریم د مسلکی انجنیرانو دغه د مسؤلیت او امنیت موضوع را مستقیم شي څلورم د استخراج او پروسس او د انتقال موضوع په دې کې رامنځته کیږي نو دا څلور اساسي د فاکتورونو دي چې یو پروژه د ناکامۍ سره مخ کوي موږ باید دوه توازن تنظیم کړو اول سیاسي نړیوالې اړیکې یو مستقیمه پروژه باندې تاثیر کوي دویم په داخلي مدیریت دی استخراج او همدارنګه د قرارداد ځینې ماده تعدیلات چې هغه د افغانستان د اقتصادي یا اقتصادي پالیسي سره په ټکر کې نه وي او بلکې موافق وي هغه موافق نقطه چې حاکم نظام غواړي
بله مننه تلار صاحب اتمر صاحب که تاسو نظر واخلم مخکې تر دې چې دغه ستره پروژه په کار پیل وکړي یعنی مطلب مله استخراج له وخت دی چې د استخراج چارې پیل شي کوم ګامونه باید واخیستل شي جنو تحفظي صاحب اشاره وکړه چې یو بستر باید سیاسي بستر هم باید ورته رامنځته شي چې خدای مکړه په دغه قراردادونو کې کوم خند او ځنډ یا ستون سره رامنځته کیږي چې افغانستان نړیوالو محاکمو ته رجوع کړي
یو مشکل خو دا ده چې افغانستان په نړیوال ستیج کې هغه خپل موقعیت نه لري چې باید ویلري د بل خوانه دغه هر پروژه ځان ته حقوقي مراحل او حقوقي مسایل لري چې البته کله چې دغه پروژه پلی کیږي یا د تطبیق په عملي برخه کې پیل کیږي نو کیدای شي په هغه وخت کې ځینې ستونزې رامنځته شي چې په قرارداد کې هغه پیش بینی شوی نه دی بازه داسې پروژې دي چې یو ستونزه په جریان د پروژې د تطبیق کې رامنځته کېږي چې هغه په قرارداد کې نه راغلی. نو هغه مسایل هم کیدای شي چې بیا د پروژې تطبیق یا خنډ سره مواجه کې یا کاملا توقف شي. نو خو په مجموع کې که موږ داسې خوشبینانه قضاوت وکړو، راځئ چې داسې فکر وکړو چې دا یو ښه پیل دی د افغانانو دپاره، ځکه چې د کار او د روزګار دپاره فرصتونه او زمینه برابرېږي. بل دا چې افغانستان دغسې یو هېواد چې هغه خپل معدن باندې حاکمیت پیدا کړي او دغه که پروسس دلته وشي دا به ډېر ښه خبره وي. زه چون زما قرارداد نه دی لوستی نو زه پرې نه پوهېږم، خو ضرور دا دی چې هر قرارداد چې کېږي پروسس باید دننه په هېواد کې ترسره شي، ځکه چې د پروسس سره دلته خپله داخلي سرمایه‌داري هم تر یو اندازې پورې رونق پیدا کوي، داخلي کمپنیګانې په دې برخه کې کار کوي او دلته دننه کور دننه افغانانو ته کار پیدا کېږي. دا یو فرصت یا یو شهرت د خپل افغانانو دپاره هم دی چې د خپل د ذخایر نه دوی خپله استفاده کوي، دا پروسس کوي او نړیوالو ته وړاندې کوي.
مننه اتمر صاحب. حافظی صاحب، در پروسس موضوع هم یادش وقت هم دست ویل کیجی چی چنین با ممکن پا افغانستان که پروسس کوی، اما پا ورطا وقتی در انتقال مسئله هم دیر مهم بده، لکومی لاری بده مس در چین پور انتقالوی
پروسس خو دوی باز بمدی که چی بشپل پروسس دلتا وشی که کنسنتری وشی د کنسنتریشن یا تمرکز چې مس پکې متمرکز شي په دغه حقله توافق شوي وو، او آخري پروسس چې هغې څخه بیا مس جوړېږي، بیا ویرونه جوړېږي د بطري لپاره او مثلا د برېښنا د مزي لپاره او نور داینمو لپاره او نور مسایل لپاره توربینونو لپاره، دا شیان بیا دننه په چین کې کېږي. دا ابتدائی پروسس هم دلته کېږي، یعنی مثلا دا خاورې خو نه شي انتقالولی چین ته، خو دا اقتصادیت نه لري، په دې خاطر دوی مس ځینې وباسي، اما ابتدائی پروسس دلته کېږي. همدا شوی دی، خو په هر صورت دا هم ګټور ده. یو شی ویل غواړم، او هغه دا چې د دواړو هېوادونو توافق بین المللي تایید ته ضرورت نه لري، چې مثلا دوی خپل سره توافق وکړي، حکومت دا ومني چې چین سره دا توافق مې کړی دی، چینایان هم ومني چې دا حکومت په رسمیت پېژندل شوی دی که نه دی شوی، موږ ورسره تعامل کوو او دا کار. په هغه صورت چې منازعات پیدا شي، اختلاف نظر پیدا شي او توافق ونه لري، بیا اربیتریشن ضروري دی، یو منځګړ مستقل مؤسسه لکه لندن اربیتریشن یا پاریس راسل یا دبلجی. په اوسنی شرایطو کې د مخکنی قرارداد ته سب دی او اربیتریشن لندن ته ورکړل شوی دی، محل منازعات لندن ته ورکړل شوی دی، چې هر پا سولری اعتراض ولري هلته به مراجعه کوي چې به مري نورمونو سره برابر به دوی پریکړه کوي. دا شتون لري، ولی اوسنی حکومت چون په رسمیت پېژندل شوی نه دی، دا د حق څخه محروم دی چې بیا اقامه دعوی وي.
حافظی صاحب، واغه د انتقال موضوع څرنګه نو څرنګه به انتقال وي؟
د انتقال موضوع لپاره خو همدا و چې دوی خو پرته له یو لویه لاره چې دریلو پکړی پکې باید شتون ولري، ځکه چې دا خو په میلیون هاو ټن دي، دا انتقالول یې په ټرکونو کې او په دغه لارې چې موږ یې لرو، مثلا د مشرقي لاره چې وګورئ سمندر خواته، یا د بدخشان لارې مذکرۍ کچیرې موږ چین ته ورشو، دا خو ډېر ستونزمنده ده. په دې خاطر باندې همدغه پیشبیني شوی چې دا د ریلو کرښې باید جوړې شي.
خو البته وبخښئ، د ریل کرښې هم یو مشکل لري، اوس مثلا د ګلګت بلتستان خواته هم امنیتي وضعیت خراب دی، حتی پاکستان خپل کارونه هلته سم نه شي اجرا کولی. نو
نه، خو داسې دي چې اول خو د دې ژمنه دا نه و چې یوازې د دې څخه تر تورخمه جوړ کړي، دوی خو غوښتل چې د منځنۍ اشیا د لیارې چین دغه کانسرا ونخلوی مزکل لري د ریل دی کرشی بیا روسا د دې لپاره د بشپل سی او یو سمندري لار ورته پیدا شي یو ریزرو یا احتمالي په دې خاطر باندې تر تورخمه پورې هم باید دا غزول شي
ماننه حافظ صاحب
څنګه دا د چین څخه باید مستقیمه تر کانه پورې
ماننه حافظ صاحب محترم تلاش صاحب او اتمر صاحب لتا سو منندوی مولا کاتب خان فیضی څخه مننه کوم چې خبرونه په برخه کې را سره ګډون وکړ زحمت شي بر اجازه اخلم
زخمی کلا هر یو